السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دا ورځې درې بجې شوې دي ځاني ساجمل بدل سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار اساق امیری هم لما سره وي په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو په لومړي د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو
په پاکستان کې د زلزلې له کبله د مړو شو شمیره له 2500 واوړېده. د پاکستان وزیر اعظم د زلزله ځپلو سیمو څخه پر لیدو بوخت دی او برتانیا وایي دوی په 2018 کال کې هم خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي. پورا خبرونه په پاکستان کې د دوشنبه یا ګل ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 2550 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې ویان احمد کمال نن مشال رادیو ته وکړه. ده وویل د وژلو شو تر څنګ 1400 کسان ټپي شوي هم دي. احمد کمال وویل چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه د خیبر پختونخوا په سوات او چترال کې رامنځته شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه به په شریکه د زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په دې موقعه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسي او وزیر اعلی پرویز خټک هم موجود و. نواز شریف وویل
یہ ایک ایسی نادہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور
ملک دیوائی دائیو ناساپی آفت اچھی راغلو پا دی موقع صوبائی و مرکزی حکومت تا پا یوازی تو گنا بلکہ پا شریک کار کول پکار دی. دا حکومت زی مواری دا چھے دا خلق کو سرم رستا اکری آگا کا دا صوبائی حکومت وی او کا مرکزی منگ با دا صوبائی حکومت سر پا دی لڑکی ہر دول مرستی کو چھے دا خلق کو سر دا مرستی کچا لوڑا شی. نوموړی هم دارنګ وویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600 روپۍ ورکول کېږي، هر زخمي ته به 100,000 روپۍ او د چا چې کور وران شوی وي هغه ته به 220,000 روپۍ ورکول کېږي. نوموړی وویل دی به د چترال ضلع څخه هم لیدنه کوي. د پرون د شانګلې ضلع دوره هم کړې وه چېرته چې زلزلې خلکو ته په لویه پیمانه د سر او مال زیانونه اړولي. هلته په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته پورته شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره ښایي لوړه شي. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غني سپارښتنه کړې چې د زلزلې له کبله د وختو مالي او ځاني زیانونو او زلزله ځپلو ته د مرستو لپاره د شته امکاناتو هم د نړیوالو مرستو د څرنګوالي او اړتیاو په اړوند باید زر تر زره یو فهرست جوړ شي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیار ځکه امن ټینګ شوی او خلک اوس هر آرامه ژوند تیروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدو وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه پرانیستې دي.
ساوت وزیرستان ایجنسی ایریا د اپریشن لاندې وه. دلته خلک سپیشلی درې مسعود در بدر وو. پولیټیکلی او پولیټیکل ایډمنسټریشن زیاتر وانا او ټانګ ته محسوس شوي وو. هغې کې نن دلی را روانه دي. دا د پولیټیکل ایډمنسټریشن دپاره او زه شمارم چې د دې درې مسعودو دپاره پرټیکولر او بیا د ټول ساوت وزیرستان ایجنسان بشندګانو لپاره انتهایي خوشحالۍ موقع دی.
نوموړي چې پرونی په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د پاکستان پوز به د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره په جنوبی وزیرستان کې موجود وي. د جنوبی وزیرستان په لدا او مکین کې بیا تر اوسه امنیت ټینګ نه دی، خو ظهیر الاسلام وایي دغه دواړه سیمې به هم د 2018 کال تر اپریله د دوی په واک کې وي او له دغو ځایونو بې کوره شوي خلک به بیرته هلته واستول شي. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ورسېدل. د کابل د هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حقنواز حقیار نن مشال لډیو ته وویل چې په دغو قربانیانو کې درې نارینه او دوه ښځې شامل دي. د راپورونو پر اساس یوه کښتۍ چې له ترکی څخه یونان ته په لاره وه د لارې په اوږدو کې ډوبه شوې. ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې نږدې 60 تنه د افغانستان او سوریې وګړي سپاره وو. په له دې کښتۍ نه 10 تنه ژغورل شوي هم وو. برتانیا به په 2018 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه وساتي. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن د سه شنبې په ورځ دا ژمنه په یوه لیکلي بیان کې د هغه هیواد پارلمان ته استولې ده. د برتانیا لخوا دا اعلان لاغې وروسته کېږي چې امریکا ویلي دوی به تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې 15,500 سرتیرې پرېږدي. ناټو هم د دغه ائتلاف پر غړو غږ کړی چې ورته اقدام وکړي. فالن ویلي د دوی او د متحده ایالاتو پرېکړه دا ښیي چې د افغان ځواکونو د روزنې او لا پیاوړتیا په برخه کې د ناټو ژمنې دوام لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د برېټانیا د دغه اعلان هرکلی کړی او وایي چې له افغان پوځ سره د نړیوالو مرسته د دې لامل کېږي چې د افغان سرتیرو حوصله نوره هم لوړه شي. امریکا وایي تمه لري چې ایران به د لومړي ځل لپاره د شام د شخړې په اړه له امریکا او روس سره په ګڼ اړخیزو خبرو اترو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د سه شنبې په ورځ وویل دا د ایران خوښه ده چې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه. جان کیربی وویل زموږ لپاره دا مهمه ده چې مهمې غاړې په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. د زیاته کړه ایران یو مهم برخوال کېدای شو خو اوس نه دی. د امریکا او روس ترڅنګ د عربي او اروپایي هیوادونو استازي د شام په اړه په دې خبرو اترو کې برخه اخلي چې سبا په ویانا کې پیلېږي. په شام کې له لویدیز ملاتړ لرونکي اپوزیسیون او د امریکا خلیجی عرب اتحادیان د شام په جګړه کې د ایران د رول مخالف دي. ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی اوسېدلی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي چې د یمن په شمالي صوبه سعده کې د دوی یو روغتون په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. لومړی د اکتوبر په 26 نېټه د یوې ودانۍ هغه برخه په یو برید کې ولګېده چې د دې روغتون انتظامی دفترونه پکې وو. 10 منټه وروسته بل برید ټوله ودانۍ په نښه کړه، خو تر هغه وړاندې ټول کارکوونکي او ناروغان ایستل شوي وو. یاد سازمان ویلي چې د روغتون ودانۍ 99% له منځه وړل شوې ده. د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان ویلي چې دوی دا روغتون نه دی په نښه کړی. تر دې وړاندې د اکتوبر په 3 د افغانستان په کندوز کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د بی پولي ډاکټرانو یو روغتون لګېدلی و چې لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شوي وو. دا تر دې ګړی زموږ خبرونه. اوس د تاثیرات ظهیر د هوا حالو د کرنسۍ بیا دراوروي.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ او 1.80 اخیستل کیږي او په 1.04 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ 25 پیسې او په 1.75 روپۍ 95 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او په 1.45 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 75 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 75 پیسې او په یو روپۍ 25 پیسې. او 215 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. پوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې ورېځې خوری وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 25 او کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باره د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په دغه هیواد کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 2.5 سوه کسان مړه شوي دي. د زلزله ځپلو د ضرورتونو په اړه د جماعت اسلامي امیر بیا وایي:
دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت دی، او فوري طور دې ته د خیمو ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د دوایانو ضرورت دی. دې لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوي دي.
د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې په سروکي او تیارسي کې د امن بحالي دروستو پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه بیا بحال کړی دي.
پولیټیکل اډمنستریشن دا ضروري شمارل چې خلک خپل وړو وړو مسلو د پره بجای چې د تیار ځنا سلور پنځو غنټو نه پس ټانګ تر راسي، موږ وایو چې هغه ته په تحصیل لیول باندې هغه ته حل کیږي.
او نیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې بعد د انګریزي ژبې د نوي فلم د جنگل بک پاړه وره:
Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from.
او د نور ریپورټونو تر څنګه نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې کمی اداره وایي چې د زلزلې نه د متاثره شوو سیمو کې د مرګ ژوبلې شمیره سیوا شوې ده او دا شمیره لږ تر لږه 250 ته رسیدلې ده. دغسې د چارواکي وایي چې په ټول پاکستان کې زیاتره زیان په خیبر پختونخوا کې په شانګله ضلع کې خلکو ته اوښتی دی، چې تفصیل درته رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې NDMA ویان احمد کمال په وینا چې په غونډمل کې د زلزلې په نتیجه کې 255 کسان مړه شوي دي، چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا دی. په خیبر پختونخوا کې د مړه شوو کسانو شمیر 208 دی او د جوبل شوو شمیر څه د پاسه 1500 دی. د NDMA د معلوماتو تر مخه په ګلګت بلتستان کې 10 کسان، په پنجاب صوبه کې 10، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 5 او په قبایلي سیمو کې 2 کسان مړه شوي دي. په غونډمل کې د جوبل شوو شمیر څه کم 1500 دی. دا شان د زلزلې نه د متاثره کورنو شمیر 900 او څه د پاسه 200 دی، چې پکې د خیبر پختونخوا 8500 کورونه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ړنګ شوي سکولونو شمیر 114 دی. د NDMA ویان احمد کمال مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس هم داسې لرې پرتې سیمې شته چې هلته حکومت ته لارسایي نه ده شوې او حکومت په دې هڅه دی چې دغه سیمو ته هم ورسي. د ده په وینا چې د ړنګ شوي سړکونو او د مشکل لارو له کبله حکومتي اهلکاران دغه سیمو ته نه دي رسېدلي. په دې سیمو کې د چترال لرې پرتې سیمې شاملې دي. بلخوا د نهې په ماښام د پاکستان د قدرتي افتونو د مبارزې قومي ادارې مشر سره مشترکه پریس کانفرنس د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وینا وه چې د سلسلې له وجې د ټولو زیاته متاثره علاقه د خیبر پختونخوا شانګله ضلع ده. د ده په وینا چې حکومت د سلسلې نه به متاثره علاقو خلکو او مواصلاتي رابطې بحالولو لپاره ټول وسایل په کار راولي او متاثرینو ته به امداد هم ورکړی کیږي. د ده هم ویلي دي چې پاکستان د خپل اولس د ضروریاتو پوره کولو صلاحیت لري او یو هم ناقانونه ګرځول شوي تنظیم ته به د امدادي کاروایانو اجازت نه وي. دی وایي
NDMA نے اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دی تھی، الحمدللہ
د زلزلې نه پس NDMA د خپل فرائض او ادائیگی شروع کړي وه. اوس چې د زلزلې 40 غنټو نه زیات تیر شول، نو زید مینان سره د پاکستان ټولو خلکو ته دا خبر ورکولی شم چې ټولو ادارو ذمہواری سره د دې لوی حادثې ختمولو او انساني ژوند محفوظ جوړولو او د رابطې ذریعې بحالولو لپاره اقدامات کړي دي، نو د دې موږ ته مثبت نتیجې میلاو شوي.
هم په دې موقع د NDMA مشر ریټایرډ میجر جنرل اصغر نواز مطبوعاتو ته وویل چې د زلزلې متاثرینو لپاره خوراک، کمبلې، خیمې او دوایانې رسول شوي دي. دوی وویل تر اوسه پورې 14 آفټر شاکس راغلي دي او د نقصاناتو جاج هم اخیستی کیږي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې PDMA په وینا چې د ټولو زیات کسان په شانګله ضلع کې مړه شوي دي او د ټولو زیات جوبل شوو تعلق د چترال ضلع سره دی. PDMA وایي چې د خیبر پختونخوا په بردیر کې د ټولو زیات کورونه ړنګ شوي دي، چشمیر یې درویش سوونه زیات دی.
مشال ریډیو ته سوره ترابی اکرم خان رپورٹ مو اوریده. دوه ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا کې راغلي زلزلې د نورو سیمو په رنګ د شانګلی ضلع کې هم په لویه کچه زیانونه اړولي دي او دغه خلک وایي چې په دغه سیمه کې زیاتره خلک مرستو ته اړتیا لري، نو باید چې حکومت ورسره مرستې وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورٹ کې اورو.
نهو لکو نازیات خلقو بانی مشتمل از اللہ شنگلہ کی راغلی زلزلے کی دا سرکاری چارواکو تربخا 55 تنان ملا او پسلگونو جوبل شوی دی. دنگرنگا پسلگونو و دانای رنگ شوی دا زلزلے شنگلے زلزلے متاثر زیادتر خلقوی چی تردی دما دولت یا غیر دولتی طولو دا متاثر خلقو مرستی ندی شروع کری. دا شنگلے پا مرکزی خار الپورے کی موجود روغتون کی دا صحت اسانتیاگانو نشوالی لکبلا زیادتر جوبل تنان سیدو شریف او نور سیمو روغتونو کی داخل کرے شوی دی. متاثره یو تن رحیم بار چې د شاپور خوړ اوسیدونکی دی وای
زمونږ سریپ و نه سریپ اغوستې زړګي پاتې شي نور مونږ سره هېڅ شی نشته او په کوټه زمونږ منی منی هغه مونږ جوار مرچ سپین کړي نو په دغه جوار په دې څادر کې بلې په سر غورځولو هغه ټوټل کتاړو کې پراته دي او بس نور ماشومان جو خدای پاک بچ کړو او دوه کسان اوس په هسپتال کې داخل دي.
دالپورې سره نږدې کوټکی کلی کې هم یو شمیر ودانۍ ړنګ شوې دي. په دغه کې متاثره شوي یو دوه زنانه وایي چې کورونه یې په زلزله کې تباه شوي. نوره اسره بسره یې هم نشته. د یخنۍ موسم دی او په ډېر مشکل کې وخت تېروي.
لکه دا دیوالونه راغله نو زه بیا دې کور ته دننوتم نو زمونږ د هلک وویل ته خو دننه کور ته ځي خو دننه کور دې څنګه هله چې ما دې کور ته وکتل او دې سامان مې شروع کړم دوره د قاعدې دې ته سامان مخکې کې خو لکه خپل ځان څنګه جو مې نه زما سامان زما نه خرابېږي او زما بیا د خوځې په چارو لاس نه رسي. یو دا میټر او کټونه بسترې چې او چینی او دا لاندې شو دي او غوړه د چې ډبه دا هر څه لاندې شو دي
او خاون میمار دی نشتی کونډه هم د قیو معصوم دی دغه سالور جیرکی دی یو ځای په کوټه کې د خوده اریان نستیم او کوټه ګوټی رانم روانه شو او په خانه کوټه ګوټی دم غو کې ټیم پاس کو اگر انا ملاد و زلزله کې ورو انا شو او خدا واره په خدای روغ وسل دي د کار چې دا واره په روغ واده
د ضلع شنګلې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي رشاد خان نمو چې کله د سیمې متاثره خلکو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
چې یو موثر نظام دلته نشتی د روډز هغې وجه نه هغه علاقو ته اسانۍ سره رسایي نه کیږي تلل راتلل هغه ډېر ګران وي اوس هم د خلکو زموږ چې کومې رابطې نو خلکو مال مویشي چې کوم دی خپل هغه د ملبو لاندې پراته دي او تاسو به مخکې هم وینئ چې روز اوړي فل فور خلکو لا ټینټ ډېر سخت ضرورت دی کمبلو ضرورت دی یخ موسم دی سیزن دی بارانونو موسم دی او که دا سلسله دغه شانې روانې دا کوم چې ریلیف سرګرمي هغه شانتې نه ده شروع شي کوم چې په کار ده ډېر ضرورت دی دلته نو که دا سلسله داسې روانې نو لږ ورځو کې روز ویدن ډیز تاسو به ووینئ چې اوبو چې کوم مسایل دي د خلکو ته ځکه چې واټر سپلای سکیمونه هم هغه تباه شو نو دا مسایل به سوا کیږي
د سیمې اولس وایي چې ضلع شنګلې ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پی ټی آی چیرمین عمران خان هم راغلی وو او د تر دې دمه د متاثره خلکو مرستې نه دي شروع شوې او کچری امدادي کارونه زر تر زره شروع نه کړی شول نو د متاثره خلکو شمیره زیاتېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ولاړ شو په خبر ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې له صوبایي د خبر پختونخوا حکومت سره به په شریکه د زلزله ځپلو مرستې کوي. نوموړي دا خبرې نن په پېښور کې په گورنر هاوس کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د ویلي دي چې دواړو حکومتونو به په ګډه په سلسله کې د وژل شوو لپاره شپږ لکه روپۍ او د سختو ژوبل شوو لپاره دوه لکه روپۍ او د کور په مکمله توګه ړنګېدو لپاره به هم دوه لکه روپے مرستے ورکوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورٹ کې اورو.
گورنر هاوس پیښور کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته په خیبر پختونخوا کې په 28 اکتوبر د زلزلې له وجې اغېزمن شو خلکو ادمالي او جاني زیانونو تفصیل ورکړی شو. په دې موقع د خیبر پختونخوا گورنر سلطان مهتاب عباسي، وزیر اعلی پرویز خټک، د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي او د مرکزي ادارو مشران او د پیښور کور کمانډر هم موجود وو. وزیر اعظم د دغه غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې دوی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک، د گورنر او د پاکستان د پوځ د مشر ډېر مننه کوي چې ډېر پخوډول امدادي کاروانو کې دلچسپي اخلي. په دې موقع دوی وویل چې په داسې موقع باندې مرکزي او صوبایي حکومتونو کې هیڅ فرق نشته دی او دواړو حکومتونو به په ګډه د زلزله ځپلو د امداد لپاره کار کوي.
یہ ایک ایسی ناگہانی آفت تھی جس میں کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں چلنا چاہیے.
دا یو داسې ناڅاپه ناګهاني افت وو چې پکې صوبایي یا مرکزی حکومتونه بیل بیل تل نه دي په کار، بلکې د یووالي نه کار اخیستل په کار دي. دا ټول اغېزمن شوي خلک پاکستانیان دي او د دوی مرستو ذمهواري د حکومت ته، که هغه صوبایي ده او که مرکزي. اما پرویز خټک صاحب ته اوس هم دا باور ورکړو چې په هر ډول به مونږ د صوبایي حکومت مرستې کوو او په هر ډول به مونږ په دې کې خپله برخه اچوو. اوس چې ماته کوم په دغه زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه شمېره راغلې ده، د هغې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د زرونه کم کسان ژوبل شوي دي او 208 کسان پکې مړ شوي دي. دغه شان په فاټا کې یو کم 1.5 کسان مړ شوي دي.
کے پی کے میں 208 ہیں، فاٹا کے علاقے میں ہیں وہ 29 ہیں.
نواز شریف جا تک لاچ دی اڑان دینا دا پریک رکھڑے وا کہ ٹول زلزلہ زپل سیمو کے با امدادی کاروانے مرکزی اور صوبائی حکومت پگڑا کبھی پدی اخلت بھی ویل.
مشورے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو لوگ گلا کو پیارے ہوں گے ان کو فی آدمی 6 لاکھ روپیہ.
دا سلام مشورې وروسته مونږ دا پریکړه وکړه چې کوم کسان دې زلزله کې په حق رسیدلی دي هغوی لپاره سړی سر 6 لکه روپۍ، چې څوک ژوبل شوي دي هغوی لپاره 1 لکه روپۍ، د چا چې خپیا لاس مات شوي دي د هغې لپاره 2 لکه روپۍ، د چا چې کور په مکمله توګه ړنګ شوي دي د هغه لپاره هم 2 لکه روپۍ، او چې په جزوي توګه کور تباه شوي دي د هغوی لپاره 1 لکه روپۍ مونږ ورکوو. خو مونږ مطلب یوازې مرکزی حکومت نه، بلکې په دې کې د صوبایي حکومت 50% پوره برخه شامله ده.
صرف میں فوفا کی حکومت کا نہیں گیارہ، اس میں صوبائی حکومت بھی شامل ہے۔
دپا مردا چې وزیر اعظم نواز شریف جا تکڑا چې د پیسو ویشلو دغه عمل با د تصدیق ورستو در روان گل دروازه نه شروع شي او تر زیارت پر روزه پور به سر تور سی۔ وزیر اعظم پدې مقدا هم ویل چې دی اوس د چترال ضلع په دوره روان دي او ځان سره به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک، گورنر سردار مهتاب عباسی او د پوسټ چارواکي هم یوځای بوزي او هلته کې به په ګډه د امدادي کاروایو نگرانی یا کتنه کوي۔ شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور۔
د شبیر احمد جان په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې له زلزله ځپلو سره به مرستې کوي او دې لړکې ځینې پیسې هم اعلان کړي دي، خو د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق وایي چې باید حکومت دغه مرستې له زلزله ځپلو سره په یو ځای وکړي۔ دی وایي چې د دوی د ګوند غړي دا مهال په مختلفو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې کوي۔ نوموړي سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړی دا، نو سراج زهیر د بخنه غاړم سراج الحق د مرکه په پیل کې د سلسله سپلو د ارتیا او پاړه وای
زمونگا پدی علاقو کې د ټولن اولنۍ کار داده چې یخنی ده او کورونه راو غرزیدل، نو دوی ته د کورونو د جوړولو لپاره د پیسو ضرورت ده او فوری طور دی ته د خیمو ضرورت ده، د بسترو ضرورت ده، د دوایانو ضرورت ده، د لپاره چې واوره شوې ده، سړکونه هم خراب شوې دي، نو ځنی بیماران خو لا دلته راتلیم نشي، دې دپاره ډېر زیات ټلیفونونه او مطالبې د خیمو دپاره را روانې دي او د ګرم بسترو دپاره۔
په ځانی توګه تاسو کوم ځای ته لاړې او ستاسو صوبایي حکومت کې ستاسو د ګوند وزیران دي، د هغې څه ذمواري ده؟
زمونږ دا ټول ریجن چې کوم دی دا تقسیم کړی دی په یو څو زونس کې، او چترال او دیر بالا دا مخبل وزیر بلدیات عنایت الله خان ته حواله کړی دی، اغالته دا وخت موجود دی، او کوزه دیر مو مظفر سید وزیر خزانه ته حواله کړی دی، هغه دا وخت موجود دی هلته کې، او دغه شان بنیر او شانګله او سوات دا مو د عشر او زکات منسټر حبیب الرحمان خان ته حواله کړی دی، او دیسره ضلعي ناظمین او زمونږ د ضلعو د جماعت اسلامي مشران او د الخدمت خدای رضاکار دا ټول دا وخت په آپریشن کې مصروف دي، او نن زه خپله باندې باجوړ ته روان یم قبایلي سیمې ته، او بیا دیرته لاندې او بیا بر دیرته روان یم۔
سره سره په دې سخت وخت کې تاسو د وفاقي حکومت نه څه غوښتنه کوئ؟ د صوبایي حکومت ایسای
مونږ د وفاقي او د صوبایي حکومت نه غوښتنه دا کوو چې د خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په یو ځل پیسې ورکړي، چې د خپل کورونه که کچه جوړوي که پخه جوړوي خو چې دوباره یې جوړ کړي، او دویم مطالبه زما د وفاقي او صوبایي حکومت نه دا ده چې دوی د یو اپریشن شروع کړي، اسنه نه چې صوبایي حکومت ځان له کار شروع کړي او وفاقي حکومت ځان له کار شروع کړي، دا غینې قوم ته هم نقصان ده او خزانه ته هم نقصان ده۔
تاسو د جماعت اسلامي د مرکزی امیر د سراج الحق مرکه اوریدل چې زموږ همکار خالد خان ورسره د زلزله ځپلو د مرستو په اړه کړی و۔
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاح کولو غوښتنه د اعتراض وړ نه ده، بلکې د دې مقصد د تورونو په لړ کې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال ادرول دي۔ دا خبره عدالت د پنجاب د پخانی گورنر سلمان تاثیر د وجنې د مقدمې د تفصیلي فیصلې جاری کولو په وخت کړی ده چې تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي۔
د نه پورس د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل د کیس د تفصیلی فیصلې اورولو په وخت عدالت وی چې د مذهب د سپکاوي قانون پاکستان پینل کوټ په دفاع 295 سی کې د اصلاح کولو غوښتنه غلطه نه ده، او په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې د دې مقصد د تورن شوي کس پر ضد د دې قانون د غلط استعمال ودرول دي۔ په پاکستان کې د سپریم کورټ په دې فیصله باندې عالمان او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سوي کلچ مشال ریډیو د مفتي فضل منن عابد نو پوښتل، نو هغه وی کچري په متفقه توګه باندې د انسانیت بچ کولو او د دې د غلط کارولو د مخنیوي لپاره څوک د اصلاح خبره کوي، دی کی سے غلط خبر نشتا نوموڑی زیادہ کڑا
دین کی خیر خواہی راضی او اگد ہر چار پار خیر دا سن کی زڑ یو کس خلاف پکے کوما او یرا اگت پکے او دپ پیدا کوما کی یرا دا پکے پان ٹکڑے چو دی تے نقصان ور جی جی سا سن دا پکار البتا کو دا غے پوجا بان کے تورو تا خیر ملا دی جی او مالدار تو ہم او غریب تو ہم او دا ملک سربراہ او حکمران تو ہم کو تورو تا خیر ملا دی جی نو خیر دے کو پاگے کی خلق یو تصیو کی واگے کی زاپو کی او دپ کے نو اس مثلا نہ دا کو متفقہ کی پاگے بان کے اتفاق او پاگے کے با او یا خلق بی زندہ
ہمداشن چکل مشال ریڈیو د بشری حقوقو لپاره د کارکون کې دیو تنظیم اور فاونډیشن د مشر عاصم ملک نه پدی اړو پختل نو هغه اووی بای چې په پاکستان کې د رویو د بدلون لپاره کار وکړي شي. عاصم ملک زیاته کړه
معاشره کې چې کوم د عدم برداشت دا زیات شوی دی. اول خدای دې د انصاف فرهمي تاسو په عدالتونو کې وګوره چې په عدالتونو کې کوم کې سونه دي نو هغه لکونه کالا بوشره هغه حل نشي. دغه خبره دا چې کوم علمي ده چې کوم خلک علم نہ لری اغا خلق چکم دی مخت شوی دی او یہ وہی دات سزون قرائی تھے رختیا اس پختو کے مطلب دی وہی رختیا چھ رضی درو کو کلی بران کری کم دی ایکسپلیکیشن تو ماجتے کی پر کی شروع دی کہ بزبی اغا ولی سر چھ خواداری کم ادا تو دی وجہ دار اس پاکستان کی چکم دا ہر طرف نہ کم لاس وحل کی تو دا غم دا دیری یو لو یو انسر دا
ذکر دا دروان میاشت پو منیٹا دا سپریم کورٹ جج آصف سید کو سا پا مشاری کی دریتنی جرگ گئی د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې ممتاز قادری ته د ترهګر ضد عدالت لخوا ورکړې شوې د مرګ سزا بحال کړې وه. دا د هم یاد وی چې ممتاز قادری په اسلام آباد کې په 14 جنوري 2011 کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي کولو په تور کې په ډزو وجلې وو. سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې په سره روغې سروکې او تیارځې سیمو کې امن بحال شوی دی. دغه چارواکي وایي چې پولیټیکل انتظامی خپل دفترونه په سروکې او تیارځې کې بیا بحال کړي دي چې دا شان خلک د خپلو مسئلو د هوارولو په ترڅ کې لرو پرتو سیمو ته د ورتللو پر ځای په خپلو تحصیلونو کې خپلې مسئلې هواري کړي. تفصیل د سلام محسود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د یوې مطبوعاتي غونډې په موقع په دا خبره خوشي جوته کړې چې د ډېر وخت نه د ورستې د سولی وزیرستان په درې تحصیلونو سره روغه سروېکای او چارځه کښې یو ځل بیا امن بحال شوی دی چې کوم د سولی وزیرستان د ټولو قبایلیانو خصوصا د مسعود قبایلیانو دپاره نیکمرغی زیری دی. دوی ویایي
ایریا د اپریشن لاندے وا دلتا خلق اسپیشلی در مسعود در بدر پولیٹیکلی او پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن زیادہ تر وانا او ٹانگ تا محسوس شوی او اگے کنا دلی را روانہ دی. دا د پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دے پرا او زش مارم چے دے در مسعود دے پرا پارٹیکولر او بیا دے ٹول ساؤتھ وزیرستان ایجنسان بشندگان او پر انتہائی خوشحالی موقع دے چے نن منگا دے ساؤتھ وزیرستان ایجنسی پدوی تحصیلوں کے یارزا او سرواکے دے کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن
پولیٹیکل ایجنٹ دا ہزیا مرستیال پولیٹیکل آفیسر اور دے دو عملہ دے ٹانگ پزائی پسروکیش موجود وی قبالیون با ٹانگ تا دیرا تک پزائی خپل مشکلات و مسئلے حلتا حل کوی
سر وکی سب ڈیویژن دے خلق و مسائل اور دل دو پرا او داغے حل کول دو پرا با ای پی او صاحب ہاں التا موجود وی امونگا تحصیلدار با ہاں التا موجود وی پا موقع بندے او دا سے پتیارتا تھا چونکہ نوی ریٹرن شوے دے علاقہ آباد شوا اس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا ضروری شمار چھ خلق خپلو وڑو وڑو مسلو دا پرا بجائے چھ دی تیار زنا سلور پنزو گھنٹوں نہ پس ٹھانگ ترا رسی لیکن میسائل دے یا شناختی کارڈ دے یا نور اسدا سے مسلی دی نو آغا مونگا وائی چھ آغا تا پتہ سیل لیول بندے آغی تا خلقی گی.
ظفر الاسلام دے یو سوال پر جواب شوویل چھ پاوز باتر آغا وقتا پر حلتا موجود وی چھ پٹولا سیماکش امن او پولیٹیکل نظام فعال شوائی نوی
ساؤتھ وزیرستان ایجنسی دے فٹا ٹولا نا غٹا ایجنسی دے کے درے سب ڈویژن دی وانا سروکے اولادا وانا چې دې دا ټوله اوپن دي ډېر کلونه پس پولیټیکل اډمنستریشن خپل دفترو ابادکارۍ د پاره روان دي. نو ضروری خبر ده فور دا ټایم بینګ به آرمی هم موږ سره سایډ بای سایډ سکیورټی پرپز لپاره موجوده وي چې کله حکومت دا فیل کی چې اوس علاقې کې مکمل امن راغو نو چې امن یو ځل راشي پورا نو ان شاء الله العزیز دا کرونه به بیا پولیټیکل اډمنستریشن ته واپس ملاو شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې د نوي کال د دریمې څلورمې میاشتې پورې با د سویلي وزیرستان بند تحصیلونو لدا او مکین کښې هم امن وي او د دغو تحصیلونو قبالیون به هم هلته لږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسار اوریدونکو اوس په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې کیدونکې دي. زموږ د همکار نجیب عامر نه لنډ خبرونه واورو.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احمد کمال وای په دغه هیواد کې د دوشنبه ورځې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 2550 ته رسیدلی دی. ده ویل د وژلو شوو تر څنګ 1400 کسان ټپي شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په پیښور گورنر هاوس کې خبریالانو ته ویل چې په زلزله کې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته به 600000 روپۍ ورکول کیږي، هر زخمي ته به 300000 او د چا چې کور وران وي هغه ته به 200000 روپۍ ورکول کیږي. دی وایي د مرستو لړۍ به د راتلونکي ګل ورځې پیل شي. په افغانستان کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 115 ته رسېدلی دی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شمیره کیدای شي زیاته شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي په سره روغه سروکۍ او تیار زکیه منټینګ شوی خلک اوس ارامه ژوند تېروي. نوموړی وایي د سولې له ټینګېدا وروسته یې په یادو سیمو کې خپل دفترونه هم پرانیستي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د تخار درقد ولسوالۍ تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د کابل حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مسؤولان وایي د 15 افغانانو جسدونه چې ترکی په اوبو کې ډوب شوي وو نن کابل ته ولېږدول شول. د بریتانیا د دفاع وزیر مایکل فلن وایي هیواد به په 2016 کال کې هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ کچه ساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې اعلان هرکلی کړی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې هیواد به په راتلونکو اونیو کې په شام کې خپل هوایي فعالیت زیات کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د روس په شام کې د دې هیواد د حکومتي ځواکونو په ملاتړ کې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. او د اوس نه نیمه ګنټه پس د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دویما او وروستۍ شل اوریزه لوبه پیلیدونکې ده.
نن خبرنم د نجیب عامر نواری دل اوریدونکو اوس وخت شوې دي. د نیسی خبرونې د نړۍ رنګونه د خبرونه ګلیاس جوړه کړې ده. راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروګرام د نړۍ رنګونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد بئ. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونې کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د سین صوبی په مهنجو دوړو تهذیب د نورو تهذیبونو نه ډیر کم تحقیق شوی دی، خو یو برطانوي کارپو په دغه ځایونو کې موجود علامتونو لوستلو لپاره مختلفې طریقې خپلې کړي دي. د سین صوبې دغه تهذیب د سکریپټ تر اوسه پورې نشي لوستل کېدی، ځکه چې دا په باضابطه توګه په شکل کې موجود نه دی، بلخوا په مهرونو موجود له تصویرونو نه جاج اخستل کېږي. مهنجو دوړو تهذیب چې ورته هړپا تهذیب هم ویل کېږي یوازې 10% آثار موندل شوي دي. دا په پاکستان او هند کې موجود دي. په لندن کې یو مصنف د هړپا او مهنجو دوړو تهذیب کې لسنانیتی کارپو انډریو رابنسن په نیچر نومي مجله کې لیکلي دي چې د سند قدیمه وادې په 10 لکه مربع میل پورې غځېدلې وه. دا له سند نواخلي تر ګنګا او د عرب بحیرې پورې وه. دې ته د نړۍ لومړۍ آبادي هم ویل کېږي. په هغه وخت کې د وزن تړلو لپاره د کاڼو استعمال کېدو. د دې تهذیب فوج نه و. د دې تهذیب د سکریپټ معلومولو لپاره ډیجیټل ټیکنالوژي کارول کیږي او داسې تمې کیږي چې په دې کې به کامیابی ترلاسه شي. د انډریو تر مخه په دې تهذیب کې د 400 نواخلي تر 600 پورې مهم علامات موجود دي، په دې کې ځینې مهرونه او نور شیزونه هم شامل دي. د کارپوهانو په اړه د جدید ټیکنالوژۍ په مرسته به ډېر ګټور معلومات ترلاسه شي. د کارپو انډریو سره تحقیق کوونکی پروفیسر ډیوران فیلر تر مخه 4000 کاله وړاندې په سند وادي کې سخته وچکالی راغلې وه چې له وجې یې دغه ځای څخه خلکو کډې وکړې. په سپین کې یو داسې کلی دی چې هر یو سهولت پکې موجود دی، خو له 45 کلونو راهیسې دوه کسان پکې ژوند کوي. د سپین لا استریلا نومي دغه کلی یو شتمن کورنۍ جوړه کړې وه او په هغه وخت کې د دې آبادی هم زیاته وه. په دغه ځای کې دوه سکولونه، ګرجاګر او ډېر زیات دوکانونه وو، خو په 1903 کال کې یو پیښې له وجې نیمه آبادۍ له منځه لاړه او نورو خلکو کلی پرېښودو. په دغه کلي کې له 1945 کالو راهیسې دوه کسان اوسیږي چې ښځه او خاوند دي. د مکسیکو په یو دریا کې د 4500 کاله زوړ چرچ د خلکو د توجه مرکز جوړ شوی دی. په دغه ځای کې د دریا په اوبو کې ډېر زیات کمې راغلې دي او پکې 2.8 فټه کمې ریکارډ شوی دی. د دې د وجې په دغه ځای کې یو زوړ چرچ راوتی دی او یو شمیر خلک یې ننداري لپاره ورځي. د کارپوهانو په خبره دغه چرچ په 1986 کال کې 100 فټه د اوبو لاندې وو. د دغه چرچ لمبایي 103 فټه دی او دا په 1546 کال کې جوړ شوی وو. په هغه وخت کې د دغه ځای آبادۍ کې د اضافي له وجې دا چرچ جوړ کړ شوی وو، خو په 1903 او 1906 کې د سختو سیلابونو له وجې دغه چرچ د اوبو لاندې شوی وو. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهور ویب سایټ یوټیوب د سبسکرپشن سرویس شروع کولو فیصله کړې ده. په دې سرویس کې به صارفینو ته ایکسکلوسیو یعنی خصوصي ویډیوګانې ورکول کیږي. په دې کې به د ویډیو بلاګرز فلمونه هم شامل وي. د یوټیوب ریډ نومي دغه سرویس به په لومړي پړاو کې په امریکا کې د صارفینو لپاره وي. صارفین به هر میاشت $10 ورکوي او په دې کې به اشتهارات هم نه وي. خو ځینې کارپوهان وایي د مفت ویډیو کتونکي عادي په لکونو صارفین به دغه سرویس ونه کاروي. د یوټیوب ریډ سرویس به نومبر میاشت کې په امریکا کې شروع شي او ډېر ژر به نور ملکونو لپاره هم اعلان وشي. د امریکا خلای ادارې ناسا مریخ سیارې ته د 2500 ټنه وزنی خلای جاز د جوړولو اخري پړاو کې داخل شوې دي. په دغه خلای جاز کې به مریخ سیارې ته ستور مزلي هم لیږل کیږي. دا خلای جاز به تر 2013 کال پورې جوړ شي. ناسا اداره په 1300 کالو کې په لومړي ځل دا کال کړي چې خلای جاز راکټ هر یو اړخ جاجی اخستې. ناسا اداري ویلي چې په تاریخ کې د لوی راکټ انجن کامیابه آزماینې هم کړې ده او په هغو سختو آزماینو کې بریالي شوي هم دي. په دې خلای جاز کې چې مریخ سیارې ته به انسانان لیږي اوږدوالی 322 فټه دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 215 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 115 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ٹرانسوینیا 2 دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 101 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم ګوز بمپس په لومړي نمبر دی، فلم دی مارشنز په دویم او بریج آف سپایز په دریم نمبر دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ایکټر شاهد کپور نوی فلم شاندار په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچنامه 2 دی چې 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور ډیزنی کمپنی نوی فلم دی جنگل بک لومړی فلم خپور شوی دی. دا یو انیمیټیډ او خیالي فلم دی. دا فلم په لومړي ځل 1988 کال کې جوړ شوی وو. په دې فلم کې مشهور اداکارانو بل مری، نیل سیتی، بن کینگسلی، ادریس البا، سکارلټ جونز او کریستوفر واکین کار کړی دی. فلم دی جنگل بک به د راتلونکي 2018 کال د اپریل په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are?
know where you came from. Poor, sweet little goat. I'll keep you close. Let go of your fear now. And trust in me.
د هالیوډ مشهور فلم سیری دی ډایورجنټ دریم سیریز الیجنټ پارت 1 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوولان دی ډایورجنټ سیریز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې سیریز لومړی دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې 15 او 16 اتیا بلیون ډالرونو زیات کاروبار کړی وو. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو شین وډلی، جیف ډینیلز، کیو جیمز او نیومی وایټس کار کړی دی. فلم الیجنټ با د راتلونکي 2018 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
We have to. There's no turning back.
Tris, it is a pleasure to finally meet you. You saved a city. Help me save the world.
د هندي سینما مشهور اداکار سلمان خان نوی فلم پریم رتن دن پایو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سورج بارج تھیایا جوړ کړی دی او 14 کال وروسته سلمان او سورج په فلم کې په لومړی ځل کار کړی دی. په فلم کې د هند یو شاهي خاندان ښودل شوی. په دې فلم کې سونم کپور، انوپم کھیر او نیتن مکیش هم کار کړی دی. فلم پریم رتن دن پایو با د نومبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
پریم رتن پایا
میں واپس آ گیا میں واپس آ گیا
ہر فیملی میں پرابلم ہے پر وہ خوش نصیب ہے جن کی فیملی ہوتی ہے
کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی اور ہو
د هندی سینما مشهور اداکارانو رمبیر کپور او دپیکا پاډیګون نوی فلم تماشا با د نومبر په 28 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. د دې فلم موسیقي مشهور سندرغاړي او آسکر ایوارډ ګټونکي ای آر رحمان ورکړی دی. دا یو رومانوي فلم دی.
ایک دن یہاں سے بہت کوس دور دل اور دنیا کے بیچ اپنے ہیرو کو ایک ساتھی ملا.
پلیز
نو مونی گو گو
جھنڈ فقیر سور کی اولاد مر جا سالے کمینے تھینک یو
ڈان 12 ملکوں کی پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور آپ
میں مونا مونا ڈالے.
تو میں آپ کو مونا کہوں یا ڈالے؟
مٹر گس کھلی سڑک میں پکڑی تڑک بھڑک میں بولے.
وعدہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں جو بھی کہیں گے جھوٹ کہیں گے.
اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. And what happens in Corsica?
Stays in Corsica.
Attention. یہ تم نہیں ہو وید، یہ سب نقلی ہے.
میں وہ ٹون تھوڑی نہ اتارا، وہ تو ایکٹنگ تھی نا، وہ میں ایک رول پلے کرا رہا اور یہ میں ریئل میں ہوں.
پھر تو میں کسی اور کے ساتھ ہوں وید، میں کچھ اور ڈھونڈ رہی ہوں.
وہی کہانی پھر ایک بار، مجنو نے لیے کپڑے پھاڑ، بار تماشا بیچ بازار.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
دا نړۍ رنگونه خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو، اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د دینی مدارس په اړه ویل کیږي چې په تیرو وختونو کې په دغه مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکول کېدې او له دغو مدارسو یو شمېر جامع الکمالات شخصیات فارغېدل. خو د مدرسو اوسنی نصابونو ته که کتنه وسي نو ډېر تمرکز یې پر دینی زده کړو دی او عصري مضامینو ته زیاته پاملرنه نه کوي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه د مدرسو نصاب ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د مدارسو د 15 تنظیمونو تر کنټرول لاندې په چلیدونکو زرګونو مدرسو کې د ځینو فقهي او عقیدوي مضامینو پرته تدریسي نصاب زیات توپیر نه لري. که څه هم د اوسني عصر د اړتیاو پوره کولو او په نوي دور کې د پرمختګ لپاره د تعلیمي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې عصري نصاب بریالیتوب ته لار هواروي، خو د مدارسو تاریخ ته که وکتل سي نو دا خبره جوتیږي چې په پخوا وختونو کې دلته پر بنیادي دینی مضامینو سربیره عصري زده کړې هم ورکول کېدې. د پېښور اسلامي مرکز یو مسول مولانا دوست محمد وای چې په پخواني دور کې مدارسو د زده کوونکو ټولې دینی او عصري اړتیاوې ورپوره کولې.
هغه وخت نه یونیورسټۍ نه کالجونه او نه سکولونه وو، بلکې یوه تعلیمي اداره وه چې هغې ته به مدرسه ویله. په دغه مدرسې کې د دنیاوي او دینی تقسیم نه و. په دې مدرسې کې قرآن بنیاد و، قرآن اساس و، قرآن بیس و او نور علوم د هغې نه وتلي وو. نو همدغه وجه وه چې زموږ دغو مدرسو نه ساینسدانان پیدا شول. ابن الحسن پیدا شو، خوارزمی پیدا شو، بوالسینا پیدا شو، ابن رشد الکندی، څومره فلسفیان او څومره نور زمونږ ساینسدانان صاحبان چې کوم دي چې هغوی د داسې ساینسدانان پیدا شول چې هغوی د جرینوس او د اقلیدس چې کوم نظریه یې نظر وه چې دا سترګه څنګه کار کوي، د کتو سترګه او بیا عکس د شیشه څنګه کار کوي، نو د شیشې یا د عینکو د کوم نظریې لاندې چې هغو کار وکړو هغه هغو ریجکت کړه. او نن چې الحیثم کومه نظریه پیشه کړې وه هغه نن په یورپ کې په ټوله تاریخي دنیا کې چلی ده. هلته مې دا کوو چې زموږ دې مدرسو داسې سلسله جوړه کړه.
بلخوا دینی علی مولانا محمد احمد واصل واسطی چې په خپل هم د مدرسې ښوونکي پاتې سوی دی وایي چې د مدرسو پخوانی نصاب جامع و او پر دینی علوم سربیره منطق، فلسفه او نور علوم هم ورښول کېدل.
په مضامینو کې خو عموما فقه به شامل ده، د حدیثو یو کتاب دوه به شامل و او دغه مروج کم فنون چې دي اصول فقه ده، فقه ده، حدیث دی، د قرآن تفسیر دی، علم الکلام دی، بنیادی مصادر و برحاجه در دعیونو کی وو. لذا سره سره منطق او فلسفه وا منطق اول وار په عربي تر منتقل کړي یا په مرتب شکل باندې ابن حزم لیکلی دی لاغه بعد بیا غزالی او دغه خلق په دغه باندې کار کړی نو بیا منطقم په شامل شوی دی د مامون الرشید په دور کې
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې د مدارسو د جامع نصاب له کبله به هغه وخت له مدرسو څخه جامع الکمالات اشخاص فارغېدل او د دې علم او پوهه به یوازې تر دیني زده کړو نه و محدوده څېړونکی حافظ حمیم جلالزی چې په خپله هم په مدرسه کې زده کړې کړې دي د پخوانی او اوسنی نصاب پرتله په دا ډول کوي
د نصاب لړخه هغه دغه وخت تعلیمات د اوس وخت له دینی تعلیمات سره د دینی مدرسو له نصابونو سره خورا توپیر لري هغه وخت زه فکر کوم جامع و مثلا اوس یو څوک له مدرسې فارغېږي ممکن فقه یې ښه زده وي ممکن تفسیر یې ښه زده وي خو په هندسه ونه پوهېږي ممکن اصول یې ښه زده وي خو په تاریخ باندې ونه پوهېږي او دغه وخت داسې نه و هغه وخت چې به یو څوک فارغېدل هر څه به ور معلوم و تقریبا هغه څوک ټول ور معلوم و چې هماغه وخت مروج و د هماغه وخت تعلیمي مرکزونو کې لوستل کېدل
د مدارسو په نصاب کې د وخت له تېرېدو سره سم عصري مضامین یا خو کم کړل شول یا بیخي وویستل شول دا چې دا مضامین ولې وویستل شول حافظ حمیم جلالزی لامل د غیر مسلمانانو په ضد د کرکې خپرول ګڼي
په دیني علومو کې چې تر شپږمې یا اوومې او اتمې یا تر نیمې پیړۍ پورې کوم کتابونه لیکل شوي دي هغه موږ اوس هم تدریسو یعنی موږ زیاتونه ورباندې نه ده کړې نه په دې معنی چې هماغه وخت خلک چې یو خو یې وړتیا ښه وه چې هغوی په هره برخه کې کولی شوی چې زده کړه وکړي او بل ته یو څه ووایي وروسته وروسته بیا د خلکو د وړتیا زه فکر کوم یو علت همدا و چې د خلکو وړتیا محدوده سوه دویمه دا و چې د اسلام او د غیر اسلام مسله هم ډېره مطرح سوه مثلا د کفر او د اسلام او د کفري نړۍ او د اسلامي نړۍ دغه راز د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو ترمن جګړو هم په دې کې رول ولوباوه چې ورو ورو د مسلمانانو په منځ کې د کفر یا د غیر مسلمانانو پر وړاندې د نفرت د خپرولو ترڅنګ د هغو مضامینو سره هم یو ډول حساسیت پیدا کړو چې سرچینه یې د غیر مسلمانانو هیوادونو سره یا له سیمو سره تړلې وه یا ټولنو سره تړلې وه نو دغه ډول د مسلمانو ترمنځ یا د اسلامي جامعو کې یو ډول ذهنیت پیدا شو چې دا اړین نه دی یعنی که څوک دیني علم وایي دې ته ضرورت نه لري چې تاریخ زده کړي دې ته ضرورت نه لري چې طب زده کړي دې ته ضرورت نه لري چې جغرافیه باندې وپوهېږي دې ته ضرورت نه لري چې هندسه زده کړي دغه ذهنیت چې ورو ورو قوي سو بالاخره یو مخ له دغه نصاب څخه ووتله او د دیني مدرسو میدان یوازې دیني علوم او تفسیر او فقه او عقاید او دغه ته ورپاتې سو
د مدرسو د نصاب په اړه څېړونکي او دیني علما دا نظر لري چې کاسري علوم تر اوسه په مدرسو کې ورشول کېدای نو شای مدارسو او د دې فارغینو ډیر زیات پرمختګ کړی وای په جرمنی کې دیني عالم او د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې له نصاب د اصلي علوم د استلو له کبله مسلمانان په اقتصادي او فنی توګه ورسته پاتې راغلل
په اسلامي تاریخ کې نصاب چې دی اوس مثلا کراشو دی ترکی مدارسو ته هلته ډیر غټ وقفونه و او ډیر هغه و چې ډیر منظم نصاب یې ورته جوړ کړی و لیکن دغه څوارلس ډسپلینه چې دي په اسلامي علومو کې چې هغه تفسیر دی او حدیث دی او اصول تفسیر دی اصول حدیث دی فلسفه ده منطق دی ریاضیات دی دغه ټول مسائل په اسلامي تدریس کې په اولو وختو کې و لیکن وروسته وروسته چې دی دغه عصري علوم چې دی دي مدارسونه وباسله او زه فکر کوم چې دا د دې باعث وګرځېدلو چې نن مسلمانان په اقتصادي لحاظ باندې او په فني لحاظ باندې وروسته پاتې دي
نوموړي زیاتوي که چیرې د مدارسو نصاب په خپل پخواني حالت کې پاتې سوی وای نو علما به اوس له اقتصادي پلوه هم خپل واک وای
د اسلام د طلایي وخت غوندې اوله کې مسلمانانو دغه علم چې د دنیا او د آخرت علم ټول سره یو ځای کړی وی یو به علما خلکو ته احتیاج نه و ځکه چې هر یو به په خپلو پښو او په خپلو مټو ولاړ وی مثلا د امام ابو حنیفه نه دغه روایت کېږي چې خلیفه ورته وویل چې د قضا سمت قبول کړه ده وویل چې زه یې نه قبلوم ځکه چې د یو دولت د تاثیر لاندې راشم نو زه به هغه خپله فتوا کوم چې هغه دی نو دغه علماو به خپل کار خپله کولو پیسو کې به چاته محتاج نه وو او یو شغل لرلو یا به نجاري کوله یا به یو ډاکټري کوله یا به طبابت کوله یا به نور مسایل کول
یو شمیر دینی علما په دې نظر دي چې په پخوانیو مدرسو کې د عصري مضامینو په برخه کې ساينسي څېړنې کېدلې او یو شمیر ایجادات هم ترسره شوي دي. خو مولانا واصل واستي وایي چې دا هر څه د هغو کسانو شخصي هڅه او څېړنه وه.
بعضه زمانه کې په فلسفه کې خلکو ریاضیات هم شامل کړي وو، طبیعت هم شامل کړي وو، طبقات الارض هم شامل کړي وو، ابن رشد وو، غزالي وو، ابن الهيثم وغيرها په دغه باندې کار کړی وو، ابن طفیل، ابن ماجه، ابن مسکوای دو خلکو کار کړی وو. خو هغه په دغه انداز نه وو چې باقاعده په مدرسو کې دا شیان ویل کېده، دا وو خپل ذاتي ریسرچ وو. یعنی دا نه وو چې په مدرسو کې باقاعده دا شیان درسېده، یعنی په مدرسو کې به د دغو علوم اصطلاحات به خود وو، خو باقاعده د دغه دپاره مدارس نه وو یا په مدرسو کې دغه شیان نه درسېده. ابن سینا وو، فارابي وو، ابو نصر، دغه خلک وو، دغه خلکو کتابونه هم کړي دي.
په پاکستان کې د یو شمیر دینی مدارسو استازي دا نه مني چې ګواکې دوی زده کوونکو ته یوازې دینی تعلیم ورکوي، بلکې د دوی په وینا دوی د عصري ښوونځیو مضامین هم ورته وایي. له دغه یوه مدرسه د کراچي جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د نوښت هیوادونو څه باندې 15,000 نارینه او ښځینه زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند جاوید الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ورکوي.
قرآن، حدیث، تفسیر، فقه او بلاغت، منطق او صرف نحو مختلف قسم علوم او فنون لګنه دا پراوري کیږي. ورودا خدا نصاب چې کوم دی دې کې د تبدیلی راولي، نه دا زموږ چې شنو کې کوم دغه یې کې لکه مطلب ابتدایي چې کوم دنیاوی سکول دی تقریبا میټریک او کوم سکول عام چې کوم دغه دی هغه ته پراويږي.
پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ښوونکی اویاند مولانا محمد یوسف شاوای چې دوی هم په خپل مدرسه کې تر لسم ټولګي پورې د ښوونځي مضامین ورته وایي.
مدرسه پورې باقاعده د انګلیسي او ریاضي او معاصر علوم او د نورو بعضې مضامین مستقل پکې شامل کړي دي.
که څه هم د یو شمیر پاکستانی مدارس استازي او چلوونکي وایي چې دوی زده کوونکو ته دینی او عصري دواړه زده کړې ورکوي، خو بیا هم د مدرسو او عصري ښوونځیو د فارغینو او زده کوونکو ترمنځ له تعلیمي پلوه ډیر زیات توپیر تر سترګو کیږي. مولانا واصل واستی چې په وفاق المدارس الاسلامیه پاکستان کې د امتحانات محتمم هم پاتې شوی دی وایي چې په مدرسو کې عصري مضامین د فن یا علم په توګه نه، بلکې د وړتیا پوره کولو لپاره شودل کیږي.
چوس دکنی مدرسې په امتحاني بورډ ممتحن باز سوي نه مدير فاو کی ما څلور نصاب خو کتلې دي، یعنی یو دی جدید علوم بتوري فن شامل ول په تمامو مدرسو نصابونو چې ما کتلې دي فاو کی جدید علوم نص، یعنی بتوري فن لمو سره د جنسیات یو کتاب نص، بتوري فن په مدرسو کې د جغرافي یو کتاب نص، بتوري فن د ساينس یو کتاب نستا، بتوري فن د انګريزي ادبيات یو کتاب نستا، د ریاضيات په خاطر کتابونه بښیو مثلا خلاصه الحساب وغيرها اوس ما غل نصاب وتل دي، یا مثلا د طب څخه کتابونه بښیو هغه سیان وو، خو دا قاعده چې د فن غوندي او وایي د څه سیان په مدرسو کې بهرال ما د معلوماتو مطابق ما چې څلور نصاب یا دین د نصاب کې تللی په اوږد ځای نه د فلسفي علم په نصاب کې شامل وو، نو هغه به تورې فن نه و چې د فلسفه خلک زکی اخوان الصفه یا نور خلکو به پر عقاید باندې اعتراضات کول، نو د هغه د جواب د پاره فلسفه ضرورتا شامل کړي و، یعنی به تورې فن نه و کوم نه فن په تور صحیح نه ویل کېږي. د ضرورت مثلا انګریزي او څو کتابونه ورته وایي چې زموږ طالب علمان په انګریزي پوهي، نو انګریزي کې بیا د خپل اظهار کولای شي، هغه خپل د مولایانو چې کوم فکر دی هغه په انګریزي کې منتقل کولای شي.
دا چې اسلامي علماو یا مدارس ول خپل زیاته پاملرنه دینی تعلیم او دینی چارو ته کړي او دنیوي چاري یا عصري تعلیم ته کافي پاملرنه نه کوي، مولانا صدیق الله فدایي په اړه څه ډول نظر لري؟
زمنګ په اسلامي تاریخ کې د مسلمانو رهبرانو توجه واجب دین ته، مثلا منګ یو حدیث لرو چې پاغې کې دا د چې ته په دنیا کې دا چې اوسېګه لکه چې هم ساتیر وی او یا دلاري نتیریدونکې، نو هغه وکړل چې ته اوس دنیا ته جون کول تا کوشش دسی کار وکړي چې فقط مونږ کاوه او داس کاوه نور راغله سره د دې چې د اسلام د اصلي حقوق نه دا شی فاصله لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې ویلي دي کله چې د دنیا لپاره کار کوئ نو داسې کار وکړئ، داسې اساسي کار وکړئ، داسې اساسي آبادي وکړئ، سړکونه، تعمیرونه او دغه شیان چې مطلب او مفهوم یې دا دی چې لکه تاسو چې زر کاله ژوند کوئ، لیکن کله چې عبادت ته ځئ نو داسې عبادت وکړئ چې په همدې رسته کې مړ کېږئ. لیکن موږ مرګ باندې زیات فکر کوو، لیکن دا چې د اسلامي امت آینده نسلونو ته موږ څه په ارمغان پرېښودي دي دا کار په موږ کې لګاغه شوی دی.
په پاکستان کې که یو خوا ګڼ شمېر مدرسې د ځانګړو تنظیمونو لخوا رجسټر دي، نو بلخوا یو شمېر عامو کسانو هم مدرسې خلاصې کړي چې حکومت پکې د اصلاحاتو راوستلو خبره کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واوري چې مدرسې مالي مرستې څنګه او د کومې خوا ترلاسه کوي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. ښه ژوند ولرئ.